السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د مرغومی یا جدي شلمه او د جنوري لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ناروی د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي پلان لري 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي، دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ که طالبان د نادولتي موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ته دوام ورکړي، 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې، 15 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. تر دې وړاندې د یوناما په ګډون ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د پاکستان له سند ایالته پرون 303 تنه افغان بندیان راخوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې پکې 3 شپېته ښځې او 1 ماشومان هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دغو کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څخه څه باندې 500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 400 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې پکې 1000 ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لار له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره چې په بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه، پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. د اسلامي پراختیايي بانک په راتلونکو 3 کلونو کې له پاکستان سره د 4.2 میلیارد ډالرو مرسته ژمنه وکړه. دا پیسې به اسلام آباد ته د تیر کال له ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ورکول کیږي. د اسیا پراختیايي بانک هم د دوشنبه په ورځ په خپل اعلامیه کې ژمنه وکړه چې په راتلونکو 3 کلونو کې به پاکستان ته 1 میلیارد ډالر ورکړي. او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون تیره شپه په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې د 2 نورو مظاهره چانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د جر پیښیدونکي اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. د ایران دولتي رسنیو بیا د قضایا قوې په حواله خبر ورکړی چې د دغو 2 کسانو د اعدام حکم په اجنډا کې نه دی شامل. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. ملګری ملتونه وایي د 1 کال تراس کې افغانستان ته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته لیږدلې ده.
We have been sending in cash.
موږ افغانستان ته نغدې پیسې لیږلې. افغانستان ته له دې استول شو پیسې یو هم د افغانستان بانک ته نه دي سپارل شوي او نه هم حکومت ته سپارل شوي.
له دې مرستو سره سره هم یو شمیر بېوزله کسان وایي.
ما د 10 خیریه بنسټونو د واتس اپ شمیرې پیدا کړلې، اړیکه مې ورسره ونیوله او د خپلې لور د ناروغۍ کیسه مې ورته وکړه. هیچا هم مرسته ونه کړه.
ولې د نړیوالو مرستو د بېوزلۍ په کمیدو کې د پام وړ اغیز نه دی کړی؟ د چارو له یو کتونکي سره خبرې پرې کوو. افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان د نجونو د لوړو زده کړو ځنډېدو اندېښمن کړي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي، خپل پانتونونه وتړي، خپل پانګ او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي.
او ایران کې د اعدامونو په اړه مو د لویدیځ له اندېښنو هم خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو ویلي چې د 2020 کال له دسمبر راهیسې افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. دغه سازمان پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مرستو ټولې پیسې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو اړوندو ادارو لخوا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته رسیدلې دي. تازه د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې افغانستان ته نغدې پیسې لیږدولې بندې شوې. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې و.
د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې د 2021 کال په دسمبر کې افغانستان ته د نقدو پیسو د میکانیزم له رامنځته کېدو راوروسته یې په تیر څه باندې یو کال کې دغه هیواد ته 1.8 میلیارد ډالر نقدي پیسې د مرستو لپاره انتقال کړي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د مصارفو لپاره دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال د دریدو په اړه بې خبري وښوده، خو د پیسو د لیږد په اړه وضاحت ورکړ.
موږ افغانستان ته نقد پیسې لیږلي څو یقیني کړو چې زموږ ټول بشري پروګرامونه کار وکړي. افغانستان ته له دې استول شو پیسو یوه هم د افغانستان بانک ته نه دي سپارل شوي او نه هم حکومت ته سپارل شوي چې بیا یې ملګرو ملتو ته توضیح کړي. دا پیسې په یو شخصي بانک کې د ملګرو ملتو په ځانګړو اکاونټو کې ساتل شوي او یوازې د ملګرو ملتونو د کارونې لپاره دي.
د ملګرو ملتونو سازمان دا هم ویلي چې په افغانستان کې له 25 میلیونو ډیرو اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو ته اړتیا ده. د دې اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفتس کابل ته د ملګرو ملتونو د هغو الوتنو د ځنډیدو اعلان وکړ چې نغدې پیسې به یې انتقالولي. په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق غړي انوارالحق احادي هم وړمه شپه ازادي راډیو ته تایید کړه چې ځینو تمویلونکو مؤسسو خپلې مرستې بندې کړې.
یو څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغه شرایطو په سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو. یو خبره لکه چې دا وایي اعلان کړی هم دا د امریکې له خوا نه اعلان نه ده سوای، د بانکونو له خوا نه اعلان نه ده سوای، ولې دوی ټول ډېر په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرده.
یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ داسې وخت افغانستان ته په تیر یو کال کې د 1.8 میلیارد ډالرو د لیږد او مصرف په اړه وضاحت ورکړی چې ځینو بېوزلو خلکو او څارګرو بنسټونو مستحقینو ته د مرستو د نه رسیدو په اړه شکایتونه کړي. امریکا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو له مهمو تمویلونکو څخه ده. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د ځانګړي سرمفتش ادارې په خپل یو راپور کې چې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی نیوکه کړې و چې که څه هم امریکا د 2022 کال له اګست راهیسې د افغانستان د بیړنیو او روانو اړتیاو د پوره کولو لپاره له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاته مرسته کړي، خو لا د دغو مرستو د مؤثریت په اړه څه نشي ویلی. سیګار اندېښنه درلوده چې دا پیسې به مستحقو خلکو ته د رسیدو د مخه د نورو لاسونو ته ولویږي او له همدې امله امریکا میلیاردونه ډالر مرستې ضایع کوي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په تیر شاوخوا یو کال کې 1.8 میلیارد ډالر مرسته افغانستان ته لیږلې، خو له دې سره سره یو شمېر بېوزله کسان وایي چې تر اوسه په افغانستان کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
فقط ولی فعلا تمرکز ما روی زنده موندن است که زنده بانیم و بس دیگه کدام توقعی دیگه ما فعلا نداره. ما همطور دوست پایمون بس.
غلام حضرت سخی زاده چی دیوی اتکسیز کورانه سرپرست ده کابل پا ایوی نانوایی که کار کوی. نموڑای وای پخوای دو رزی لشپک سو ترت سو افغانه گتلی چی جواندی پری خروان و خووست دو رزی 2 سو یا 3 سو افغانه گتی چی ده کور کرایا و نور لگختونه نشی پورا کولی. ښاغلی سخیزاده دغه شانوایی د نورو مالی ستونزو تر څنګ یوه لور هم سخت ناروغه ده چې د درملنې پیسې نه لري او د هر خیریه بنسټ دروازه یې چټکولې لاسنیوی نه دی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما شما قبول بکنه که اغان 20 نهاد خیریه
ما د شلو خیریه بنسټونو د واتساپ شمیرې پیدا کړلې، اړیکه مې ورسره ونیوله او د خپلې لور د ناروغۍ کیسه مې ورته وکړه. هیچا هم مرسته ونه کړه، یوازې یو بنسټ په ټولنیزو شبکو کې له خلکو د مرستې ټولولو په خاطر غوښتنه کړې وه. چې خلکو دا خبرتیا لیدلې وه 15 یا 10 سره مرسته یې وکړه. په هغو پیسو مې درملنه نه شوی کولی.
خو د کلي خیریه بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودی بیا د خیریه بنسټونو کار ارزښتمن بولي. نوموړی وایي دوی خپله له ډیرو کسانو سره مرستې کړي او هڅې یې کړي چې په سختو اقتصادي شرایطو کې د بېوزله وګړو لاسنیوی وکړي.
په دې ترینګلو حالاتو کې چې نړیوالې مرستې هم بندې دي، نشته دي او سرپرست حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، کاري فرصتونه هم کم دي، نو خیریه بنسټونه ډېر مؤثر دي. ځکه خیریه بنسټونه هغه نهادونه دي چې دوی سره عام خلق مرستی کوي اشتمن تجاران نو د خیریه بنسټو خواله هم دغه دی چې اداري لګښت کم او مرسته ډیره تر بي وسو کورونه پورې رسیدي.
که څه هم د خیریه بنسټونو مسولان وای تر خپل وسه د بي وزلو کسانو لاسنیوي کړی خوړمن کسان د بي وزلۍ کچې ته په کتو سره د خیریه بنسټونو مرستې لګي بولي. د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران لمنه هم پراخه شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په وینا په نوي میلادي کال کې به 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ومورېدل چې ملګري ملتونه وایي په تیر شاوخوا یو کال کې یې شاوخوا 2 میلیارده نقد ډالر افغانستان ته لیږلي، خو ومورېدل چې بېوزله کسان وایي دوی سره مرستې نه کېږي او دغه ډول شکایتونه پخوا هم په افغانستان کې شوي وو. دا چې د ملګرو ملتونو مرستو ولې په افغانستان کې د فقر په کمولو کې رول نه دی لوبولی، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین کمال سعادت له واشنگټن دا مهال استودیو ته وصل دی. سعادت صاحب ستړي مشي، ستاسو په باور ولې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو مرستو په افغانستان کې د فقر مخه نه دی نیولې؟
اصلا کې ستونزه په دې کې ده چې دغه خراب ډېری پیسې دي خو په سمه توګه نه دي لګول شوي، ځکه چې پخوانی اداري سیستم چې دا د بانکونو یا د نړیوالو هغه اوس نشته دی چې حکومت سره به یې په ښې همغږۍ سره دوی مرستې تقسیمولې، ګرچې په هغې وخت کې هم ستونزې وې، خو اوس چې حکومتي چارواکي پکې داخل نه دي هغه ځانته مسله ده. دلته ځانته ده یو دا چې سیستم برقرار نه دی کوي نه دی. دوهمه دا چې تر ډیره دغه مرستې هغه لرې پرتو سیمو ته یا نه رسیږي یا هغه هلته د دوی مسؤلین کسان نشته. دریمه دا چې اکثره دغه مرستې د نړیوالې ټولنې په خپلو کارکوونکو په ماشونو یا په نورو د لګښتونو باندې هم مصرفیږي. او بل دا چې هلته هم اوسنی چارواکي هم ځنی کسان چې یا شوراګانې دي قومي مشران دي ځنی هغوی خپل کسان پکې مخته کوي چې دا د دغې تنظیم یا ډلې د شهداو کسان دي، نو هغه خپل طرف ته یې ډېر زور ورکوي. همداشان د نور کوم کسان یې ورته ټکلي دي خپل کسان پکې مخکې کوي، نو غریب خلک چې دي بې واسطې یا پکې پاتې شي.
نو سعادت صاحب څه فکر کوئ، څه کول په کار دي تر څو دغه مرستې خو له افغانستان سره کیږي چې بالاخره لږ تر لږه د فقر په کمولو کې موثرې تمام شي، کم تر کم په داسې پروژو ولګول سي چې خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي؟
ملي پیوستون یو ښه پروګرام پیل کړی و. د هغې له لارې پخوا به چې کومې مرستې کېدې همداسې ویشلې و، شکوه او شکایتونه خورا ډېر وو، خو ملي پیوستون هغه پروسه یو څه کنټرول کړه روانغلړه. او همداسې جناب الدین صاحب کله چې د شواداو ملونینو یا نورو کسانو ته پیسې ورکول کېدې په هغې کې هم خورد بورد کېده، اینی سمې نه ورته رسېدې، خو چې بانکي سیستم یې ورته جوړ کړی د پروسه دغه چارې یو څه کنټرول کړي. اوس هم که اوږدمهاله بانکي سیستم نه وي، په ولایتونو کې بانکي سیستم شته لکه په امریکا په نورو ځایونو کې چې د هغه کسان چې د کورونا نه متضرر وو هغوی ته په بانک باندې پیسې ورلیږلې، همداسې یو څه سیستم که ورته جوړ شي. یا ځینې د خیریه بنسټونه دي چې ځینې کسان چې دي هغه خورا ډېر مؤثر دي، خو دغه هم ستونزه لري په هر ځای کې شته. نه فکر کوم چې کچیر ملګری ملتونه په اړوند ادارو کې په ولسوالۍ او کلو بندو کې دوی نوي کسان د موقت د وخت لپاره وګمري، یو خو به دا چې متضرر کسان دستي هغه حق چې دی هغه به په ګوته شي، ضرب دوی ته ورسیږي. او بل دا چې د ګیلا شکوې به ډېرې وي، مرستې به په سمه توګه دوی ته تقسیم رسیدلې وي، خو یو قوي همغږۍ ته اړتیا ده چې په عموما کې قوي همغږي رامنځته شي.
او سعادت صاحب، د طالبانو حکومت څومره ملامت دی په دې کې چې مرستې افغانستان ته ورغلي دي؟ ملګري ملتونه هم وایي چې دا مرستې دوی خیریه بنسټونو ته ورکړي، اما د فقر مخه نه ده نیول شوې. فکر کوئ د طالبانو حکومت هم د ملامتۍ ګوته وراوړي؟
وګورئ په ولایتونو کې ولایت مقام په ولسوالیو کې دي ولسوالان هغه شوراګانې ورمعرفي کوي کوي نور کسان ورمعرفي کوي. نو تر ډیره دوی پکې ډیر لا ځکه لري چې لکه مخکې مې چې ویل چې دوی هغه خپل کسان د شهداو یا د مایونینو معلولینو یا د نورو طرفداره کسانو په نوم ورمخکې کوي، نور کسان بیا نور کسان ورمخکې کوي. خورا ډیر مسؤلیت لري او په دې کې خورا ډیر شکوا شکایتونه دي چې حکومتي چارواکي په کې دخیل دي که ما رسمن دخیل نه دي او غیر مستقیمن دخیل دي خپل کسان چې دی هغه ورمخکې کوي غریبان پکې پاتې شي.
کور مودان په امریکا کې د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
طالبانو تر شپږم ټولګي ښکته د نجونو د ټولو ښوونځیو او ښوونیزو مراکزو د بیا پرانستلو امر کړی دی. دا خبره د پوهنې وزارت په یو مکتوب کې چې پرون خپور شو راغلې ده. د طالبانو حکومت شاوخوا 480 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو تر څنګ یې په ځینو ولایتونو کې وړې نجونې هم له ښوونځیو منع شوې وي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو په نوی امر سره به د نوریې او فرشتې په څیر زرګونه له شپږم ټولګي ښکته وړې نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي چې مخکې د ښوونځیو تړل کېدو زړه ماتې کړې وې. نوریې او فرشته چې په کندهار کې د یو محلي ټولګي زده کوونکي وې، څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو:
موږ سیمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو، موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندې
په کور کې څوک نه لرو چې درس راته وایي، نه پلار مې درس ده، نه مې د مور عزت، باید مې ژر مکتبونه شروع شي، په کور کې څوک کومک نه سرسره کول.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي امر په اساس له شپږم ټولګي ښکته نجونې کولای شي بیرته ښوونځیو او ښوونیزو مراکزو ته لاړ شي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله هغه دوشنبه ناوخته په یو مکتوب کې امر کړی چې په ټولو ولایتونو کې باید له شپږم ټولګي ښکته د نجونو ښوونځي، مدرسې، کورسونه او د مؤسسو لخوا تمویلیدونکي ټولګي په بشپړه توګه بیرته فعال شي. په مکتوب کې راغلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امر سره په ځینو ولایتو کې سیمه ییزو چارواکو له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم ښوونځي ته نه پرېښودلې. د پوهنې وزارت همداراز خزینه ښوونکو ته ویلي چې په خپل جاب کې په پوره ډاډ بیرته تدریس ته دوام ورکړي. مولوي حبیب الله هغه ویلي که چیرته سیمه ییز مسؤلین په دې برخه کې کوم مزاحمت جوړوي، نو باید رسمن د پوهنې وزارت ته احوال ورکړل شي. د دغه مکتوب صحت د طالبانو د پوهنې وزارت یو مسؤول او د باختر اژانس مشر ازادي راډیو ته تایید کړ. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع شوې دي. د دوی ښوونځي لا هم د شاوخوا 480 ورځو په تیرېدو نه دي پرانستل شوي، او سربیره پر دې د طالبانو حکومت د 2020 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. دا پریکړې د دې لامل شوې چې په ځینو ولایتو کې له شپږم ټولګي ښکته وړې نجونې هم له ښوونځیو منع شي او د یونیسف په څیر د ځینو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي بند شي. د طالبانو له حکومت د نجونو پر تعلیم د بندیزو د لرې کولو لپاره ګڼو بهرنیو چارواکو په وار وار غوښتنې کړي. وروستی وار د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا سره د ترکیې یو وتلی دینی عالم ډاکټر محمد غورماز لیدلی وو. د راپورونو له مخې ډاکټر غورماز د نجونو د تعلیم مخنیوی د نه منلو وړ بللی وو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسام ورستنی ګود ته شی بول لپاره ایران ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایرانی چارواکو غوښتي چې د بندیانو د اعدامولو لړۍ ودروي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون تیر شپه په ټوئیټر کې په یو بیان کې ویلي چې د دوه نورو مظاهره چانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د جرپی خیدونکو اعدام د خبر په اړه سخت اندیښمن دي. دغه سازمان په ټوئیټ کې بیا هم له ایراني چارواکو غوښتل شوی چې سمدستي ټول اعدامونه ودروي. د ایران دولتي رسنیو د قضایا قوې په حواله خبر ورکړی چې د محمد قبادلو او محمد بروغانی د اعدام حکم په اجنډا کې نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیا په ایران کې د اعدامونو د دوام په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
موږ د مرګ سزا په کلکو ټکو باندې غندو. دا داسې څه دي چې سرمنشي تل پر ضد غږېدلی دی، او هر چیرته او هر وخت چې دا سزا وي تطبیقیږي پر ضد به یې غږ پورته کړو.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم د ایراني چارواکو لخوا د دې اونۍ په شنبه ورځ باندې د دوو معترضو بندیانو محمد مهدي کرمي او محمد حسیني اعدام یو وحشتناک عمل وباله، او وی ویل چې د ایران رژیم د اعدام سزا د جبر د وسیلې په توګه کاروي. هغه له ایراني چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره هغه بندیان خوشی کړي چې کوم دلیل پرته نیول شوي. د جرمني حکومت ټینګار کړی چې خپل نړیوالو شریکانو سره په همغږي به په ایران فشارونه زیات کړي چې خپل سخت اقداماتو توان ورکړي. کاناډا هم د محمد مهدي کرمي او محمد حسیني د اعدام په غندلو سره د ایران درې بنسټونه او چارواکي له حقوقو څخه د سرغړونې له امله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د سپورت او ځوانانو د وزارت مرستیال وحید یامینپور او د خبرګانو د مجلس غړی او د علي خامنئی د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال محسن قومی په دغه بندیزو کې شامل دي. د ایران حکومت تر دې دمه د معترضو بندیانو له ډلې څلور کسان اعدام کړي: محسن شکاری، مجید رهنوارد، محمد مهدی کرمی او محمد حسینی. په ورته وخت کې د بشری حقوقو سازمانو خبرداري ورکړي چې لکتر لګه سل نور مظاهره کوونکي د مرګ او یا هم د سخت سزا له خطر سره مخامخ دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه لرو. نور راپورونه هم شته، خو راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. احمد تکل ته بغوښ شو.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 15 طالبانو د وژنې په اړه د برتانوي شاهزاده هری د اعتراف پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې دننه خلکو د اعتراضونو پر مهال د شاهزاده هری د محاکمې غوښتنه کړې. شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم په خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې ځینې برخې تیرونی په اسپانیا کې افشا شوې، لیکلي چې د په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټرو د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 15 طالبان وژلي دي، او ورسره یې زیاته کړې چې په دې کار نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار د ته داسې سیده لکه د شطرنج له تختې چې دانې لری کوي. د هغه دا څرګندونې په برتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې دننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوې. انډیپندنت په هلمند کې د شاوخوا شلو استادانو او محصلانو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدو یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دی راو. د دې غونډې یو ګډونوال ملا عبدالله چې وایي په 2011 کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د شاهزاده هری عمل د بشریات له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي. هغه غوښتنه کړې چې شاهزاده هری باید د دې عمل په خاطر له قانوني اقداماتو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او طالبانو ترمنځ د 13 کلونو په جګړو کې لسګونه زره افغانان وژل شوي چې اکثر ملکی وګړي دي. ډیری ملکی تلفات د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځانوژونکو حملو کې اوښتي دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د برتانیا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر پن فارټینګ د شاهزاده هری د همدې څرګندونو له کابله د کابل پریښودو ته اړ شوی دی. 53 کلن فارټینګ همغه برتانوي وګړی دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال یو شمیر سپیان او پیشوګانې له کابله وایستلې. نوموړي چې وایي د شاهزاده هری کتاب یې نه دی خوښ شوی. د جمعې په ورځ برتانوي د سن خبرونې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولای شوی، نو ځکه دای د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابله ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کار یې نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په افغانستان کې د فارټینګ هغه هڅې چې په تیرو 13 میاشتو کې د کوڅه ډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وې اوس ځنډېدلې دي.
ایرانی رسنه یو افغان خزینه محصلینو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په موخه د دغه هیواد د پانتونونو د بودیجې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. په افغانستان کې یو شمېر خزینه زده کوونکي بیا وایي ایران د یو اسلامي هیواد په توګه د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، خو په افغانستان کې دا زمینه نشته.
افغان انجونې په خپل هیواد کې د درس، تعلیم او د کار حق نه لري.
دا د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصله ده چې اوس له زده کړو بې برخه او په کور ناسته ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایران هم یو اسلامي هیواد دی او انجونو ته د زده کړو زمینه برابروي، خو طالبان چې خپل حکومت د اسلامي شریعت پر بنسټ بولي له دوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی.
که د ټولنې نیمایي برخه له وطن څخه ووزي او په نورو هیوادونو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، شاید ځینې همغه هیوادونو کې پاتې شي او غواړي چې هغو هیوادونو ته د خدمت مصدر وګرځي. د اسلامي امارت له مشرانو څخه همدا هیله ده چې زر تر زره د پوهنتونونو او مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې پرانیزي.
یوه بله محصله چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې پیژندنه وشي، ازادي راډیو ته وویل چې زده کړه د هر وګړي حق دی او باید اجازه ورکړل شي.
دیگر کشورهای اسلامی مثل عربستان، ایران و یا
اسلامی هیوادونه لکه عربستان، ایران او یا نور اسلامی هیوادونه ښځو ته اجازه ورکوي او هغوی هلته د کار او تحصیل حق لري، خو طالبانو له نجونو څخه د تحصیل حق اخیستی. هر غړی، هر انسان د تحصیل حق لري او کولی شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران مهر خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران حکومت د افغان ښځینه محصلینو د زده کړو لپاره د دغه هیواد د پوهنتونونو بودیجه زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د نجونو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل خصوصي پوهنتونونه له اقتصادي ځوړ سره مخ کړي دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر محمد کریم نصیری وایي په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پوهنتونونه شته چې په دغو پوهنتونونو کې د شاوخوا 200 محصلینو له ډلې 10,000 نجونې دي. ښاغلی نصیری ازادي راډیو ته وویل چې 15 خصوصي پوهنتونونه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په دې پریکړې سره خپل فعالیتونه بند کړي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي، خپل پانتونونه وتړي، خپل پانګ او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي. نو که چیرته دا موضوع همدغسې مخته لاړ شي نو متاسفانه بدې پایلې لري.
خو ښاغلی نصیری زیاتوي چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د خصوصي پانتونونو د ټولنې له مسؤلینو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې پانتونونه به بیا د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر وغوښت، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د 2022 کال د ډسمبر په 16 نیټه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو دوی تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو د خبری مجلې په پای کې هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما سلامونه دی ورسیج د آزاد ریډیو و خبري اعلان ته. خبره دا شو چې په دې حساب مو ولاقه سر خلاصیږي چې پاکستان او افغانستان بیا ته شرطه سره چی او کڅ زنې غواړي، ولې دلته ګرول د افغانانو کې او هلته پر بارو باندې جنگونه سره کوي. نو دا د سیمالي میږي دا دواړه بیرته کوپری یوادونه په شر سره چی او شرارت دوی په مابینس کې جاتی. کنی دواړه اسلامی یوادونه دی یو په بل مثال چې دوی سره ملګرتیا وکي بیا به هیڅ ملک د دوی سره مقابله هم نشي کولی او شر و شور بیا هم نشي ورسره کولی. نو ډیره مننه، دا زما خبر دی ټول مسلمانانو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د پرا ولایت بکوال سوالی سه عبدالله جان خبرې کوم. نو ولې د اسلامی امارات په دغه اړه باندې پریکنده نه کوي؟ ولې د پاکستان ته جدي ګواښ نه پیښی؟ ولې نه ورته دریږي چې موږ د افغانانو سره داسې ظلمونه کیږي؟ ولې څوک نه ورته دریږي؟ ولې څوک د افغانانو غور نه کوي؟ ولې دا څوک د افغانانو خبر نه اوري؟ نو چې دا رقم بی عزتی د افغانستان خلکو سره کیږي، بی عزتی کیږي، ولې څوک د غور نه کوي؟
السلام علیکم. سلمان احمد کونړ نه. ازادی راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. بعد د سلامه زما دا پیغام ده چې موږ په لرو پرتو سیمو کې پراته یو، دلته رادیو هم صحیح کار نه کوي، هماغه د اف ام او منځنۍ څپې وي چې موږ به اورېدي، او کله چې د ازادي راډیو اف ام څپې بندې شوې موږ ازادي راډیو نه ده اورېدلې، او یوازې غریب خلک یو کله چې کوم اندازه نیټ پیدا کړو بس هماغه باندې لږ څه واورو، د ازادي راډیو نورم حالات ډېر خراب شوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.